پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت دواړو لخوا د اوربند پر مسالې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اوریدلی سي. در هر صدام خدا افغانستان و نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورانی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د طالبانو برید جواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاده د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاده نن سهار پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان هرکلی کوي. هغه ویلي دوی هیله مند دي چې د اختر افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای او د دایمي سولې په لور یو بل ګام نږدې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاده د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره د دې ځواکونو له تعهد مننه کوي. وسوالو طالبانو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د اختر په مناسبت اوربندوي. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم ویل چې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امر وسو چې پر طالبانو دې حمله نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو برید جواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلې دي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د بیان له مخې وسلوالو طالبانو پرون د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو پر حمله وکړې. د حملو پلان یې درلود چې د افغانستان د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د دغه کار مخنیوي وسو او پلان یې شنډ سو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې ولس وسلوال طالبان وژلې دي او د دولت آباد لپاره د وسلوالو طالبانو د نظامي مرستیال په ګډون یولس وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د وروشتي مرغوب لپاره خبرې نه دي کړې. د افغانستان پوځ او طالبانو ترمنځ تازه نښتې داسې وخت شوي چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو له لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان هم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو بیا د کووید 19 د ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر د هایدروکسی کلورکوین په اړه په ویډیوګانې شریک کړی دي. هایدروکسی کلورکوین په رسمي ډول د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره نه دی تجویز شوی او تر ډیره حده بې اعتباره ګڼل شوې ده دا دوا. خو ترامپ چې په خواهی هم د دې درملو د کارولو دفاع کړی پرون په سپینه ماڼۍ کې رسنیو ته ویلي چې احساس یې کړی چې د درملو په لومړیو پړاوونو کې مثبت اغیز کړی دی. امریکایي او اروپایي کمپنۍ د کرونا ویروس له منځه وړلو یا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د واکسینونو په جوړولو کار کوي. کرونا ویروس تیر دسمبر د چین له ووهان ښاره ټول نړۍ ته خپور شو چې تر دې دمه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د رپورټونو پر اساس له 14.5 میلیونه زیات انسانان پرې اخته شوي او له دې ډلې یې شاوخوا 6,600 کسان مړ شوي دي. د هغو چې درملنه شوي شمیر 10.5 میلیونو ته رسیږي. که څه هم په اروپا کې د دې ویروس اوج پای ته رسیدلی و خو په امریکا کې متحدو ایالاتونو کې په برازیل، هند او ځینو نورو هیوادونو کې وضعیت خراب کړی دی. امریکا په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس زیات اخته خلک لري او تر ټولو زیات وګړي هلته د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. با په سعودي عربستان کې نن د حج د ځانګړو مراسمو ترتیبات او د دغو مراسمو سوکه د پیلېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د سعودي حکومت مجبور شو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال ډېر محدود شمېر خلک ورپرېږدي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هېوادونو څخه لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان د حج لپاره ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په سعودي عربستان کې تر 270,000 زیاتې مثبتې د کرونا ویروس ثبت شوي او تر 2,099 زیات په کوینولس ناروغۍ مړه شوي دي. د سعودي د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو کسانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 1,000 او 10,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د ترکیه پارلمان نن یو داسې قانون ته رایه ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او د فیسبوک او ټویټر په څیر سایټونه به مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر سختو شرایطو لاندې کار وکړي، که نه جریمه کېږي به. د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې د خپلو استازو یو دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر هغو سایټونو د خپرېدونکو معلوماتو په اړه پیدا کېږي. د ټولنیزو رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي چې باید په دغو دفترونو کې داسې کسان وګماري چې د ترکیه تابعیت لري او که داسې ونه شي تر بندیزونو بلاندې شي.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
په جګړو سه بیخي ستړی یم چې دومره خوشحاله یو دومره خوشحالي لکه لوی اختر خوشحالي ورځ د خوشحالي ژه خدای دا جنګونه کرار چې خدای دغه توره شپه نوړه چې
د اوربند پر مسلې تحلیل هم اوریدلی سي. ځینې سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغېز کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم د کرونا ویروس له ګواښ سره له ځانګړو تدابیرو سره پیل سول. که وخت نور راپورونه هم اوریدلی سي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدراتو کې حرام دي.
دا یو مولوی و چې د مخدراتو کو په اړه د دینی علمانو د تبلیغ پر شګړو باندې خبرې کولې. د خبرونه مترلسنی موجود راسته اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونو د خدمت ستاینه کوي. بلخوا یو شمیر عام افغانان د اخته په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لورو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه ده د کابل سټوډیو څخه. فیروزه، خبرونه ته شرق لپاره د نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي چې عام افغانان د دې اعلان څنګه هرکلی کوي. دوی څه وایي پړه؟
ډیر زیاته مننه فر بجانې. سلام تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو لولوري نه د اوربند اعلان یو اختر خلکو دوه اخترونه کړل. په دې اړه موږ د عام افغانانو سره خبرې کړې دي چې یو لاغه محمد نعیم له غزنی ولایت نه دی او له دوی خبرې به واورو.
دا کوم درې ورځنۍ اوربند چې اعلان شوی د پدې باندې موږ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو. په همدې هله باندې یو له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سولې وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو دا بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
تلویخ کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو د هم د جګړې لخکی لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتنه کوي.
جګړو سه بیخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحاله لکه 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 د لوی اختر ورځ بیخي څه خوشحالي ورځ ده څه خوشحالي چې دا خدای دا جنګونه کړه چې خدای دا تور شپه نوړه چې خدای پاک نه کې نوړه جوړ کې دا ډېر مغمونه و دا ډېر خواري خدای ورکې کړه نه مې دا غږ چې طالبان حکومت سره شي نه دي چې دې وربان و کې نه دي دا ډېر غمونه و دا ډېر مړي و دا سره ورکې.
شیر محمد بیا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. دای وای قربان دایمي سینو د هیواد ستونزې به حل او روښانه راتلونکی به ولرو. دای وای د اوربن باید د تل لپاره اوسي. موږ له دې درې ورځنی اعلان سوي اوربن نه په ډیره خوښۍ سره هرکلی کوو. اوس خو بې وزلي او بیکاري نور اوج ته رسېدلې. دا څلوېښت کله جګړه روانه ده، نوره بس ده که دایمي اوربن وسي. موږ راتلونکي ته ډېر خوشبینه یو او راتلونکي لپاره به ډېر ښه پلانونه طرحه کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربن تر اعلان وروسته له ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دای په کابل کې د امریکا شزدفیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکټ میلر هیلمن دي چې را روان اختر ټول افغانانو لپاره د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره ولمانځي او تلپاتې سولې ته بل ګام نږدې شي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. ناټو هم په افغانستان کې د اوربان اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تېره شپه په ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربان په نتیجه کې باید په چټکۍ سره بین الافغاني خبرې پیل سي. طالبانو تېره ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د اعلان چټک هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، ولسمشر غني ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخت عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربان سرغړونه ونه کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربان وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او د دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربان اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربان اعلان کړی و چې حکومت یې هم د هرکلی او ورته اعلان وکړ او د دې ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه پورې 4,428 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خلاص کړي دي. خو آیا دا اختر هم د طالبانو د اوربان د اعلان په غبرګون کې حکومت د دغه ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري که څنګه؟ نو موږ په دې اړه هڅه وکړل چې د افغانستان د حکومت ځنګړي ډول د ملي امنیت شورا دفتر چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري د هغوی نه تازه جزئیات ولرو، خو بریالي نسو. خو افریبا جان چې خبرې وګدي نسی، ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ایجمنې یا د خپل ایجمنتیا په خاطر ډېر زر د 5000 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یعنی سې شنبه ناوخته حکومت د دوی څلیرویشت بندیان آزاد کړي او په خبره یې ټاکل سوي نن د دوی لاړخه هم یو شمېر بندیان آزاد سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربان دی. خودوی رسمي او یو هم نه اعلان سوی اوربان و. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فرزه عزیزي. دوستانو و امریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی او دغه راز عام افغانانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. او موږ مخکې راپورونه درلوده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دفیر راس ویلسن او دغه راز ناټو چارواکو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځینې سیاسي فعالین هم په عین وخت کې په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار دی چې اوربان لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلې باقی سره امید زیرمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا ډول اعلان د څه ښکارندوی کوي.
دا اخت کوای شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چې اوري هغه افغانان ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالۍ پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې وویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو موافقو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین افغانی مذاکرات کیدای شي زر شروع شي، خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري، نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګروي. فکر کوم چې دا یو مشکلې مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې د افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حداقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې، اوس یې اعلانېږي ظاهرا. د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرنیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوري هغه افغانانو ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلای سي. اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو. ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر وایي د کورونا ویروس له خپرېدو سره سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. رحمدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم اوس بندرونه خلاص شوي، خو مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سوداګرو زرګونه موټر کراچۍ، چمن او تورخم کې درول شوي و چې هر ورځ له سوداګرو سل تر یو سلو سلویښت ډالرو پورې اخیستل کېدي.
تر سل میلیونه ډالر اضاف تک توان رسیدلی په دې خاطر چې زموږ موټران کراچي بندر کې توقف و، د چمن تورخم په دې ځایو کې په ټول ځایو کې توقف و، په زرهاو زرهاو موټر هر ورځ پر موږ باندې سل ډالره تر یو سل څلوېښت ډالره د مرچو تکیتانه
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په یو تازه خپره کړي رپورټ کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه ویلي چې د دغه هیواد اقتصادي وده 9% راکمه شوې او په ملي ناخالصو تولیداتو کې هم کموالی راغلی. د دغه سازمان د اټکل له مخې د کورونا ویروس د خپرېدو په پایله کې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 10% لوړه شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت 6 شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د لوړو ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د ودولو او د کوکنارو د کرکیل او تولید د مخنیوي لپاره 6 شنې خونې جوړې کړي. نوموړي وویل چې له دغو شنو خونو په یو کال کې 2 ځلې حاصل ترلاسه کیږي او بزګر په لږې خواري سره ډېره ګټه ترلاسه کوي. د کرنې وزارت لخوا د شنې خونې په هر موسم کې د تازه سبو د تولید او پلو یا کچه د خوړو د خوندیتوب او په میندو ماشومانو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي. دغه شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عواید ترلاسه کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.55 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ بیا هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به نړیوال موضوع راوخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دغه هیواد کې اوسېږي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړې شي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 5 بناوو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د 40 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوښ هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سپارم ورسو د کابل چاپ ورسپانو په اړه به وورو چې پر کوم مسئله باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. دغه ورسپانې ناجیې صفائی کتلې.
مسیر ورسپانې په دې ټکو خپل اثر مقاله پیل کړې ده. اوربند یو ښه چانس چې باید ضایع نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د اوربند اعلان او د بندیانو خوشي کول باید د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، او په وینا یې چې له دې موقع باید ګټه واخیستل شي او پرې نه ښودل شي چې د سولې په لاره کې نوي خنډونه رامنځته شي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس چې د حسن نیت او د سولې یو فضا برابرېږي، په کار ده چې دا حالت دوام وکړي او د خبرو له پیل سره وغځېږي. مسیر ورسپانې له طالبانو غوښتي چې طالبان له اختر وروسته هم باید تاوتریخوالی کم وساتي، او دغه شان حکومت هم باید د حسن نیت په خاطر نور بندیان په ځانګړي ډول ناروغان او سپینګیري خوشې کړي او د طالبانو پر ضد توندې خبرې ونه کړي. د سرمقل لیکونکي په باور دا چاره به فضا نوره هم مثبته کړي او د بین الافغاني خبرو له ښه پرمختګ او بریا سره به مرسته وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د سولې مخالفې کړي به هڅه وکړي چې شته مثبته فضا خراب کړي، خو د لیکوال په خبره دا د ښکېلو اړخونو او ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپل وس سره سم د مثبتې فضا له ساتلو سره مرسته وکړي. ویسا ورسپانې هم د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ اختر په ورځو کې د اوربند اعلان مسلې ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي خلک دې ته هم خوشاله دي چې اقلا د څو ورځو لپاره به افغان وژنه بنده شي او خلک به په ارامه زړه اختر ولمانځي، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې مخرب کړی هیڅکله هم له جګړې لاس نه اخلي، بلکې په وینا یې چې پاکستان له دې جګړې د ځان په ګټه استفاده کوي او اوس هم لګیا دی چې ډیورنډ کرښې دې تخپل تخریبي ګروپونه راولېږي. خو سرمقل لیکونکي په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دا ځل اوربند په دایمي اوربند بدل کړي او د اختر له فلسفې سره سم د ورورۍ لاسونه سره ورکړي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د طالب ډلې لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی. وړاندې راغلي چې طالب ډلې ته نوره هیڅ پلمه نه ده پاتې چې د هغوی د ټولو 5000 بندیانو پرېښودلو سره دي نوره د افغان وژنې لپاره د پردۍ او تپل شوې جګړې ته دوام ورکړي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې طالبان دې نه یوازې د اختریز اوربند بلکې د سولې لپاره د تلپاتې اوربند لپاره غوس او پرېکنده تصمیم ونیسي، ځکه چې په وینا یې نور نو په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو او افغان وژنې زغم له سره وتلی او جګړه په هیڅ ډول نه د دښمنو کړیو په ګټه ده او نه هم د سیمې او نړۍ په ګټه.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدین کې شهیدګل نومېږي. د ازادۍ او راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم ما پیغام نشر کړ چې شهدای معلولینو په دفتر کې تاس خلق یو کال کېږي شهیدان مسجدي هیڅ کومک تر اوسه لمون سره نه ده سوی. دا د وخت لوړو چارواکو پورې د مون پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه. ما د مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دي د ورګانو څخه د هله لرم چې موږ د نایې د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارګو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پام لرنه و چې پر دې لار باندې ازارګو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ولسوالۍ د پاکستان پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې ډالر پر یو دادمش ولسوالۍ ټو درې سره وصل سي او بل به دادمش کوم پېښورځي کارونه چې دي دا به نه چې په وسایي توګه وشاته را انتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو د ډاکتر و د یو مریضۍ و یو بل مشکل چې هغه به ژر رسېدېږي و شارته کولی شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انکشافي دیت په ریاست سره. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې زموږ سره خپل پیغامونه شریک کړي وو. که چیرې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې وینې نو کولی سي د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي دستګاه کې پریږدي موږ سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له فرشته چلازه یو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت لوري د متقابل اعلان هرکلی کوي او هیله لري چې په دې ډول به افغانان د یو بل په وړاندې د درک او درناوي لپاره فضا رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو د یو برید شند کړی دی او د هغوی 12 وسلوالي وژلي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی مرستیال په شمول 12 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د طالبان لخوا تر اوسه په دې اړه څه ندي ویل شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو اوربند اعلان کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. جمهور رئیس ترامپ پر ټویټر په دې اړه ویډیوګانې شریک کړې دي خو تر اوسه ډاکترانو دا نه ده تایید کړې چې د ملاریا دوا د کورونا ویروس له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره کار وکوي. په سعودي عربستان کې نن د حج د مراسمو لپاره ترتیبات په محدود ډول پیل سول. د سعودي حکومت مجبور دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره سشکال ډیرو کمو شمیرو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. سشکال به د هغو کسانو شمیر چې د حج په مراسمو کې برخه اخلي د زرو او لسو زرو ترمنځ وي او یوازې هغه خلک دي چې په سعودي عربستان کې اوسي.
مننه کوم فرشته. دوستان اوسبم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورو چې زمام کار عبدالنافع احمد چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همتی موتاسته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنو سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس د دې ولایت ګوربازو او زازوی ولسوالیو د قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې معاونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخي د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیتو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چې په یو باس موټر کې پټې خودل شوي او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیوله. په درېمو عملیاتو کې 3,400 بیا ټابلیټ کا نشي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوي چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېری ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
په نام پوست کورونا ډیپریشن میږي، یعنی مشکلات افسردګي کې بعد از کورونا به وجود میاي.
دا چې دیني تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته غوږ نیسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیري
چوايه دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهراني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دی په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی و به خاطر
از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي مواد پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایي بردون زمسر ډیره مرسته کوله خو د سولې خبرو د املاتر ځانمن کړ د هوایي بردون وستر دلی دي موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده نو باید بهرنی ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمسر مرسته وکړي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې جګړه روانه ده موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تېرې شوې دي خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشهیي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي په افغانستان کې له نشهیي موادو سره مبارزه د نشهیي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل د هغوی روزنه تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشهیي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه د مشرانو جرګې له نشهیي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشهیي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري امریکایان ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي دغه کم شیان چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي
له نشهیي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشهیي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان ورواوښت خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول
د مرسلین ارسلا راپور مواورده په راپور کې مواورېدل چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ
په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو اوس ته کورونا وایرس لامل د جوړ خفقان موضوع سیړو د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې عمل هغوی سګریټو او نور نشي موادو ته مخه کړې ده طبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي خو د کورونا ډېری ناروغان د دې پر ځای چې د خفقان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی ځکه نو سګریټو څکولو ته مخه کړې ده
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم که پخوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده دلیل یې اندېښنې وې د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده وایي به چې زه پرېږده یې د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشهیي موادو ته مخه کوي
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
یا هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغي ترخته کېدو ورسره پیښیږي کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي یعنی د ژور خفقان هغه ستورزه چې تر کرونا وروسته ناروغ ته پیښیږي ډېرې ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفقان او رواني ناروغي د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي نشي مواد ته مخه کوي یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي خو وروسته خطر دا دی چې هغوی په نشه موادو باندې معتاد کیږي
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي اوس هم چې دلته د سګرټو خرڅولو دوکان لري وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي
د سیګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډیر سوې دي ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک بسرنه کې راټولېږي او نشې کوي څوک چارس او څوک پودرز کوي دا د ته خپل هم ویني دا ټول د ژور خفقان او اندېښنو تاثیر دی
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشهیي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې خو د عامې روغتیا وزارت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدري وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کرونا تر خپرېدو وروسته د نشهیي موادو استعمال ډېر شوی دی ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو په تېره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي
دریافته ما نشان میده که یکی
زموږ څېړنې ښیي چې د کرونا ناروغي او تر دې ناروغي وروسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دی په دې زیانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي دوهم کرنټین او د کرونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري دا هغه ستونزې دي چې په کرونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وشي
د ارواپوهانو له نظره بیکاري کرنټین د تحصیلي تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته یې ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي دینی عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه شي نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره د خلکو لپاره خطرناک دي مضر دي د هغوی باندې د خلکو په هګول د دې یو مهمه برخه ده او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي لازم خبره داده چې دینی علما من هسته مسؤلینو په جامعه کې د دې خلکو چې خبره اوریدل کیږي منل کیږي نو دا د دینی علماو دنده ده وظیفه ده چې د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کړي نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهې کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي د انسان صحت ته څومره مضر دی ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي دینی دلایلو باندې دې ته قناعت ورکړی شي نو په ډېره اسانتیا باندې دی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي
دینی علماو په لاس کې ممبر دی د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي هلته باید خپل غږ پورته کړي په دې حکله باندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کښېني فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي هلته خبرې کوي ښه خبره داده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې پکار ده چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤل شخص په حیث باندې هلته دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زموږ دینی علما، هلته باید دا غږ پورته کړي. ډېری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دیني تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت دا دی، د علماو کرامو دنده دا ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو، مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدي دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو، نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډېر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دیني علماو ته هم متوجه شي. کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي، ولې الله تبارک و تعالی ولدین خامخا پښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي، مسؤلیت ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکړي د خطبې، لازمه داره چې هغوی خپل علما په دې باندې مکلف کړي چې د مخدراتو په مقابل کې هم غږ پورته کړي. نو د مساجدو ریاست باید دا خبره په علماو لازمه کړي چې په دې مورد باندې هم دی له خلکو سره بحثونه وکړي. دا هم ضروري خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کار وکړي. معلمان، استادان، هغې ته باید برنامه ورکړی شي. ډېر کله د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغې باید په ټولو ډاکترانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي، کله کله د په وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپل شورا خلک دی به یو قطنامه ولري، دی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي، دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې، په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدرات وکړي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه، هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د مپشن له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یوه ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاده څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلته یم. دادی راغلم، چه جرا تا ویل؟
اکرم چیری دی؟
ده باندې وتلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اوس می دی یو ځوانی مرگ زلمی مړی ولید، سخت غم جن کړم.
ولی ځوانی مرگ څه وی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څه اړه لري؟
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته وو، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه وو، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی وو او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا وو، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکی کینئ.
سمه ده، کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
مجروین با سنگشی
تر هغو پوری چه ده کرونا خطر وی یا ته نشه پریگ دی ده کور پا یو گو خزایی که لگ لگ نشه کوا
داکتر سیب ده اصلا پا هم ده نشو پسی لکور اوزی اول نور عملیانو سر ناست ولاره لری که پا کور که مواد ور ورسیگی ولی با ده کور اوزی
نو داکتر سیب نشه خوام تاوان لری
تا خبر سم ده چه نشه تاوان لری خود نشه علاج که دیشی او بل ده چه تاسی پا نشه نور سراخته که گی خود کرونا هم سره وجنی او هم تاسی پی اخته که گی
داکتر سیب اول به نشه کم کم روستا به بیخی پریکدم
آفرین بچیا دغی خلاره ده اول نشهانو چخه زان لریکا و روستا لنشه چخه آسان زان ساته لیشی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.